ښه کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي، هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوش وو هغه به دوی رانیسي. چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده.
زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش چې ده ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزلټ به څنګه.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زرالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکه مشت
کتابونو ډیر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتاب لټول.
نن سبا چې دازمیش نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعه دا والے سره دی د غچ دی ډیر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګ زایو کی چې دی ته موقع ورکی. نو زما خیال چې دلته بیا شزم راځي، دلته بیا د نیو جنریشن چې دی هغه هم دلته راځي او کتابونه واخی. نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی. اور زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشگوار تبدیلی ده. سر به شز سا اور زه انجونی چې دی هغه سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میلا چې دا دلته بجاري. نو هغه دې دلته راسي دا کتابونه دې داسته واخی.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي. حالانکه دا بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډېر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخي ډېر دغه دی. اور سیاسی خو خیر هغه سره خو ډېر مې دغه لرم، نو مطالعې صرف ما بیخي ډېر مې نه ده.
تیر جمعه بامیان د سارق سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارق سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار فرشته جلال زئی لدی جشن رپورت لري دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول او پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه برای
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان، سینه پراز داره بومیان، بومیان سینه پراز داره بومیان، بومیان یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره یې امنیتي تدابیر نیولي دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ال دبليو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شارت د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډېر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغل ګلزاده ستړي مسي.
سلامت وسی، خیر وسی او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د دې خپلو ټولنو په حیثه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال واتیام کې هغه ترتیب سوه، بنسټ یې کېښودل سو. د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجي دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سوه، خو منګر جواز مو بیا وروسته واخیستی چې دغه نکلونه کېږي دا فعالیت کوي او یوازې د ښځو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د ښځو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسو ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول. نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما کنارینه ناستې شاید شیدیرانه سي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه،
شدا ټولنه نارینه وته تاسو ور جوړ کړه.
بلې موږ په ګډه جوړ کړه او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چا ته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم.
و د هغوی د هم کور ودانې، ستا د هم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوه برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته وو. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی ادبی لیکنې غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو، ځوانان روشانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمی وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې.
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کارې هغه ته زنګ ووهم نظر په ستونزو باندې.
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو سل شیزی،
بله
ارې غونډې ته راځي، او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزی لرو چې نام خدا د ارې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده، زیاتره نارینه دي پکې، فقط د ښځو یو
څو غړي به یې ده. څو کسان دي؟
تقریبا 200-250 غړي ده لري. او مشاعری بر حال دی، هر میاشت مشاعری لري.
دوی نو صرف مشاعری کوي، ادبی فعالیتونه هم
مشاعری کوي. همې په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثره سوي دا مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کیږي او تشویقیږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هرې غونډې کې دا زما یو خواستو ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هرې ښځې په حال خبره یم، په ستونزې خبره یم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو دخوا هلته کومک نه دی سوی، هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالات تو د ستونزو د څېړلو لپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم، په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ورسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکی مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لري نه لري؟
بله، د